شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهروي خو مخله چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونه کوو. د افغانستان لپاره د ایتالیا نوی سفیر او وای بشری حقوقونه په ځانګړي ډول د خزو حقوقونه به د دې لکاري لومړیتوبونو څخه وي. صبرینا اوګلین چې پرون جمعه په قطر کې د طالبانو د دفتر له مشر سهیل شاهین سره وکتل، دغه څرګندونې د سفیر په توګه ټاکل کېدو وروسته په یو پیغام کې کړي دي. سهیل شاهین په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې له میرمن صبرینا اوګلین سره د بشری مرستو زده کړو او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه خبرې کړي دي. ایتالیایي ډیپلوماټ صبرینا اوګلین څه باندې اونه مخکې د افغانستان لپاره د ایتالیا سفیر وټاکل شو. ایتالیا د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د همدې لپاره د دې هیواد نوی سفیر هم سفارتي چارې د قطر له پلازمینې دوحې څخه مخته وړي. په افغانستان کې د جاپان سفیر وایي چې پلازمینه توکیو به د افغانستان د فرهنګي میراثونو د یو نړیوال کنفرانس د جوړېدو لپاره هڅې وکړي. تکایوشی انکورومیا د ژمنه پرون په کابل کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د کلتور او هنر له موین مولوی عتیق الله عزیزی سره د خبرو په محل وکړه او زیاته کړه چې جاپان فرهنګي چارې له سیاسي مسایلو سره تړلې نه بولي او په هر ډول شرایطو کې ملاتړ کوي. د افغانستان د فرهنګي میراثونو د نړیوال کانفرنس د هدف په اړه د جاپان سفیر وویل چې هیواد غواړي په دې ډول د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې او رغونې برخې ته د نړیوالو پاملرنه زیاته کړي، خو نوموړي دا څرګنده نه کړه چې دا کنفرانس به کله جوړ شي. د جرمنی د سولې کلی د خیریه بنسټ په مرسته افغاني سره میاشتې نه هاتیا سوځېدلې او د هډوکو په ناروغیو اخته ماشومان د درملنې لپاره جرمنی ته واستول. دغه ماشومان عمرونه له یو تر یولسو کلونو دي چې د پنجشنبې په ورځ له کابل جرمنی ته ورسېدل. د سولې کلی د جرمنی یوه غیر دولتي مؤسسه ده چې له 1918 کال راهیسې د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې له ناروغو ماشومانو سره مرسته کوي. د مرستندوی مؤسسې په تیرو 45 کلونو کې د شاوخوا 4000 افغان ماشومانو درملنه په جرمنی کې کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو عدلی وزارت د هغې د سه جزئیات خبره کړل چې ویل کېږي ایران د امریکا د نومبر د 15 نیټې تر انتخاباتو مخکې غوښتل چې ډونالد ترامپ ووژني. عدلی وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه یو 50 کلن فرهاد شاکری تورن شوی چې دته د ایران سپاه پازداران انقلاب دنده سپارلې وه چې د ترامپ د وژلو پلان جوړ کړي. شاکری تر اوسه نه دی نیول شوی او د امریکا د حکومت په وینا احتمالاً په ایران کې دی. په نیویارک محکمې وویل چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یو رسمي مقام په سپتمبر میاشت کې شاکری ته لارښوونه کړې وه چې د ټرمپ د وژلو لارې چارې ولټوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پنټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي تر څو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قراردادیان اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمېر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی په ډاګه شوي ویل شوي چې دغه قراردادیان به د جګړو له کرښو ډېر لرې د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. متحدو ایالاتونو په تیرو دوو کلونو کې له اوکراین سره د پوځي مرستو په ترڅ کې د یو شمېر پرمختللو وسلو د سیسټمونو مرسته کړې ده. دغه چارواکو ویلي چې پنټاګون قراردادیانو ته اجازه ورکوي چې اوکراین ته لاړ شي ځکه هلته د F-14 جنګي الوتکو او د هوایي مدافعې سیسټمونو په شمول د وسلو او تجهیزاتو د ترمیم لپاره تخنیکي لوړو مهارتونو ته اړتیا ده. د چارواکو په خبره دغه قراردادیان به دا مسله ډاډمنه کړي چې وسلې په چټکۍ سره ترمیم شي تر څو اوکراینی ځواکونه وکولی شي چې د جګړې په دوام کې ترې انکار واخلي. د راپورونو له مخې د سپیس ایکس او د ټسلا کمپنیو بنسټ ایښودونکي ایلان ماسک د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ د ټلیفوني خبرو په مهال حضور درلود. د اوکراین وجګ پوړي چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط پرون جمعه د نومبر پاتم له فرانس پرس خبري اژانس سره خبرې کولې تایید کړه چې ایلان ماسک په دې خبرو کې حاضر و. ملیارډر ماسک د دې ټلیفوني خبرو په جریان کې وویل چې دای به د خپلو سټار لینک سپوږمکیو له لارې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. زلنسکي له ماسک څخه د سپوږمکۍ انټرنیټي وسایلو په خاطر چې د اوکراین سرتیري ورڅخه کار اخلي مننه وکړه. د اوکراین ولسمشر هم ترامپ ته د بریا مبارکي ورکړي او ترامپ وویل چې د اوکراین ملاتړ به کوي خو نور جزئیات ورنه کړل. ماسک چې د ترامپ د ولسمشرۍ کمپاین د ملاتړ لپاره میلیونونه ډالر ورکړي او له هغه سره څو ځلې په عام مزر کې راڅرګند شوی، له اوکراین سره د امریکا د پوځي ملاتړ په اړه ځینو څرګندونو کیف په غوسه کړی دی. او نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه ده. دا مسابقه د 53 اور لوبه دوهمه یو ده چې د متحده عربی امارات په شارجه کې د دې لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. لومړی یو د چهارشنبه په ورځ افغان لوبډلې د 29 منډو په توپیر وګټله. ازادي رادیو هوري ملګر ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په ملګرو ملتونو بشري مرستې کمې کړي چې دا به د نورو بېوزلو هېوادونو تر څنګ پر افغانستان هم بې اغېزې نه وي.
شاید خپل مرستې مشروط وکړي په دې باندې چې دا توقعات کوي چې هغه شیان تر اوسه پورې عمل شوي نه دي، هغه عملي کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې له وړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي.
هم چې ډالر کته راغلی دی نور خوراکي توکي نو پورته روان دي. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله ده چې دغه مخنیوي وکړي.
په کونړ کې د کورنیو محصولاتو د ودې لپاره یو درې ورځنی نندارتون پرانستل شوی.
دا نندارتون چې دغه لپاره دی چې زمونږ داخلي تولیدات چې د سره خلک آشنا شي او زمونږ صنعتکاران دغه شان سرمایه ګزاران هم ته تشویق شي چې د خپل دلته صنعت ته ترقی ورکړي.
نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د هنګری صدر اعظم چې د اروپایي ټولنې د وویشتو غړو هیوادونو د سرمشریزو کوربهو په اوکراین کې د روسیې په وړاندې د لویدیځ جګړه بایللې وبلله او ویویل د امریکا له مرستو پرته اروپایي ټولنه د دې جګړې لګښتونه نشي ورکولی.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په ملګرو ملتونو بشري مرستې کمې کړي چې دا به د نورو بېوزلو هېوادونو تر څنګ پر افغانستان هم بې اغېز نه وي. بلور ته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالتونو د سرمفتش دفتر سیګار په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د روان میلادي کال تر اخره په بشري برخه کې له افغانانو سره د امریکا د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه وار له مخې شوې ده. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان بیا وړاندوینه کوي چې ممکن د امریکا مرستې تر دې وروسته له افغانستان سره مشروط شي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
رویټرز اشنس په یو راپور کې د ملګرو ملتونو د اندېښنه شریکه کړې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ شایي په بشري برخو کې مرستې کمې کړي چې دا به د افغانستان په څیر پر یو شمېر هیوادو منفي اغېز وکړي. دا اندېښنه په داسې وخت کې څرګنده شوې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتونو د سرمفتش ادارې یا سیګار په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک کړ ویلي دي چې سش کال هم امریکا د افغانستان لپاره 850 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي چې دا پیسې به د کال تر اخره په بشري برخه ولګول شي. سیګار په خپل راپور کې له افغانستانه د 2020 کال اگست راورسته چې امریکایي پوځان له دغه هیواد وتلي دي د امریکا د ټولو مرستو اندازه 1.08 میلیارد ډالر یاده کړې ده چې دا مرستې یا له افغانانو او افغانستان سره شوي یا ورته چمتو شوي دي. د اقتصادي چارو کارپوه آزرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د ترامپ د ولسمشۍ پر مهال له افغانانو سره د واشنگتن مرستې مشروط شي.
زماله نظر چې د دوه د تفاهم لیک او وروسته بیا قرارداد امضا کول د ترامپ وخت شوی وو او زه ګومان کوم چې ترامپ هلزري وکړي چې دا مفادات دیگه موافقت نامه تطبیق هم پر طالبان باندی هغه تطبیق کی او غوډی ژوند کی چې دا کار باید تر سره کی او شاید خپل مرستي مشروط وکي په دې باندې چې دا توقعات کی چې هغه شیان تر اوسه پورې عمل شوی نه دی، هغه عملي کی او بیا موږ دا مرست نه وازی درکو بلکې نور هم زیاتو او
ورسره نور مسایل. د متحده ایالاتونو هغه مرستې چې ورلم خېژمنې شوې دي ممکن افغانانو ته ورکړل شي، خو ملګری ملتونه لدی عمل اندېښنه لري چې ترامپ د ولسمشۍ په تیره دوره کې د ملګری ملتو د سازمان منتقد او خبرداري ورکړی وو چې ممکن د روغتیا له نړیوال سازمان، د ملګری ملتو د بشري حقوقو له شورا او د ملګری ملتو له کلتوري سازمان یونسکو څخه ووځي. واشنگتن د ملګرو ملتونو د جنو ادارو لکه دغه سازمان د جمعیت د صندوق یا یو ان اف پی ای یو بنیادی ملاتړ کوونکی دی او که چیرته پر دې صندوق د امریکا مرستې بندي شي په افغانستان باندې به هم بې اغېز نه وي. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې د ولسمشر بایدن ادارې تر اوسه نشته 1 میلیارډ ډالر د ملګرو ملتونو د مرکزی ادارې د بودیجې پوره وړې ده او څه باندې 8.5 میلیارډ ډالر د 16 ساعتونکو د بودیجې پیسې نه دي ورکړي. د سیګار د نوې خبر شوې راپور لمخې د ولسمشر بایدن د حکومت په موده کې له افغانستان او افغانانو سره د امریکا 3.3 میلیارډ په بشري او پراختیايي برخو لګیدلې دي. 3.5 میلیارډ د افغانستان بچی صندوق ته استول شوي او د شویو مرستو لویه برخه چې نږدې 9 میلیارډ ډالر کېږي له افغانستانه د افغانانو او د امریکا د متحدانو پر استلو او ځای پر ځای کولو لګیدلې دي.
په راپور کې مو د اقتصادي چارو د کارپو از رخ حافظي څرګندونه واورېدې. په دې اړه مو چې آیا د افغانستان په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سیاستونه بل هغو مخکنیو بدل وي پوښتنه وکړه. نوموړی وایي
دا د امریکې ستراتیژي د افغانستان په اړه چې ګمان نه کوم چې د جمهور رئیسانو په تګ او راتګ کې ډېر بدلون مومي. شاید هغوی شیوه د تطبیق د هغه لوی ستراتیژي یو څه بدل وي. افغانستان د ترامپ لپاره او د هر ولسمشر د امریکې لپاره خپل ځانګړی اهمیت لري. دغسې نه پرېږدي چې د نورو په لاس کې ولویږي او دا تشه د نورو لخوا ډکه شي. په دې خاطر زه ګمان نه کوم ولې دا ملل متحد سره خپل مرستې کوي. مخکې هم دا کار کړی وو او ویلو چې دا زموږ لګښتونه ملل متحد او د اقلیم د بدلون پر ضد کوم مبارزه کې ډېر زیات دی او دا منطقي نه دی او اقتصادیت نه لري مونږ ته او ګټور نه دی. ولې یو بل شی هم شته چې دا 4 کاله پرله پسې د موقع لرل چې خپل پخواني سیاستونه له سره کتنه وکړي چې دا سم و که نه و نیمګړتیاوې درلودل که نه درلودل. زه ګمان کوم چې دا ترامپ هغه پخوانی ترامپ نه دی چې 4 کاله د مخه و.
د اقتصادي چارو پو از رخش حافظیو په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري مرستو د کمیدو په اړه اندېښنې راپورته کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې له وړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي موادو بیې په دې وروستیو کې لوړې شوې دي. هغه هم داسې مهال چې ژمی را روان دی او اکثره بې وزلې افغانان نشي کولی چې ژمنۍ اړتیاوې پوره کړي. نور
مردم در ولایت بامیان اکثرا اقتصادشان ضعیف هستند، نمیتونن
توان زرینده د بامیان ولایت اوسیدون کې هغه ازادي رادیو ته وویل چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی.
نرخ مواد غذایی در ولایت بامیان
ولایت کې د خوراکي توکو بیې لوړې دي. خلک نشي کولای چې په 1300 افغانۍ یو بورې اوړه واخلي. 2500 افغانۍ یو بورې وریجې دي. 550 افغانۍ لس لیتره غوړي او 1500 افغانۍ باندې 14 لیتره غوړي بیې لوړې دي. زموږ اقتصادي وضعیت خراب دی.
په ځینو ولایتونو کې یو شمېر هټیوال هم د خوراکي توکو د بیو لوړوالی تاییدوي او د دې بیو د کنټرول غوښتنه کوي. احمد چې په ننګرهار ولایت کې دوکان لري په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
په نږدې وختونو کې د خوراکي توکو بیې ډېرې اوچته شوې دي. هم چې ډالر کتر راغلی دی نور خوراکي توکي نو پورته روان دي. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله ده چې دغه مخنیوي وکړي او د هغه د ښاروالۍ طرفه نرخنامې ورکړل شي چې نرخونه مخنیوي وشي او دا نرخونه کنټرول شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په روانې اونۍ کې د اوړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي توکو اوسط به یې په افغانستان کې د پام وړ لوړې شوې دي. د ادارې په هغه راپور کې چې د پینشن بې په ورځ ناوخته د نومبر په 1 مې خبر کړی زیاته کړې چې د ځینو مهمو سبزیو به یې هم ښکته پورته شوې دي. WFP زیاتوي چې د مهمو سبزیجاتو لکه رومي بانجان، کچالو او پیازو به یې هم په ټولو فصلونو کې له راټولولو وروسته د پام وړ بدلون ښیي. د دې ادارې په وینا دا به یې به د ژمي په موسم کې د لازمې زیرمې د نشتون د امکاناتو د کمښت له امله د پام وړ پورته شي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په ناڅاپي توګه په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د مواصلاتي لارو لکه د سالنګ لویې لارې بندېدل او همدارنګ په نړیواله کچه د خوراکي توکو د بیو لوړوالی د بیو د پورته کېدو لاملونه دي.
افغانی در مقابل ډالر ارزش خدا بالاتر برده. اصولا باید
پاکستان ناری بندی کړي او تعرفه یې لوړه کړي ده. کوم نوې شرکتونه چې توکي خرڅوي زموږ تر کنټرول لاندې دي، خو کله چې دویم لاس ته پلورل کېږي پرچون پلورونکي په لوړ قیمت خرڅوي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې، بیکاري او فقر زیات شوی، او د راپورونو له مخې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه وضعیت افغان کورنۍ له بېوزلۍ او لوږې سره مخ کړي دي، او ځینې یې دې ته اړ کړي چې په خپلو ماشومانو کار وکړي، لوڼې له وخت مخکې واده کړي او آن خپل ماشومان وپلوري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د اروپایي ټولنې د وویشتو غړو هیوادونو په سرمشي ذکر کوربه هیواد هنګري صدر اعظم د اوکراین په جګړه کې د ټولنې له اکثرو غړو هیوادونو سره مخالفت وکړ. ویکتور اوربان په اوکراین کې د روسیې په وړاندې دا جګړه بایللې وبلله ویل چې د امریکا له مرستو پرته اروپایي ټولنه د دې جګړې لګښتونه نشي ورکولی. جزئیات په دې راپور کې.
د هنګری صدر اعظم وایي د امریکا د ولسمشر په توګه د ډانلډ ټرمپ انتخاب اروپا له نوي وضعیت سره مخامخ کړی دی. ویکتور اوربان دا خبره پرون په پلازمینه بوداپست کې د اروپا د غیر رسمي سرمشیزي په پای کې وکړه او زیاته کړه چې اروپایي ټولنه په یوازې سر د اوکراین جګړه نشي تمویلولی. د اروپایي ټولنې دوه ورځنی سرمشیزه د اروپا د امنیت او پر اوکراین د روسیې د غیر مواجب برید پاړه وه چې د ولسمشر ټرمپ له انتخابېدو وروسته دا مسله وڅېړي. د نومبر د 15 منټې د انتخاباتو په ترڅ کې د ډانلډ ټرمپ له ګټلو وروسته اروپایي ټولنه د دې ته اندېښمنه ده چې واشنگتن شای تر دې وروسته له اوکراین سره په جګړه کې مرسته ونه کړي او له ناتو سره به د امریکا مرستې ممکن کم شي. د اروپایي ټولنې مشران په داسې وخت کې په بوداپست کې راغونډ شوي وو چې روسیې پرون د درېمې ورځې په مخه د اوکراین پر ښارونو سخت بریدونه وکړل او درنه مرشوبله او زیانونه یې واړول. واشنگتن تر اوسه د اوکراین سر پوځي او اقتصادي ملاتړی دی او اروپایي ټولنه هم د اوکراین له سترو تمویلونکو څخه ده. د اروپایي ټولنې اکثر مشان له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ کوي. د بوداپست په سرمشیزه کې صدر اعظم اوربان چې له منتخب ولسمشر ټرمپ او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره دوستانه اړیکې ساتلې دي، هنګری راډیو ته وویل چې اروپایي ټولنه باید له اوکراین سره د مرستې په برخه کې پر خپل دریځ له سره غور وکړي. د اوکراین جګړه بایللې جګړه وبلله. اوربان چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو مخالف ته زیاته کړه چې امریکایان به دا جګړه پریږدي او تر هر څه مخکې هغوی خلک دې جګړې ته نه هڅوي. د هنګري صدر اعظم بیا وویل چې ځینې لا هم غواړي چې دې بایللې جګړې ته ډېرې پیسې ولي شي، خو هغه کسان چې غلي دي او هغه کسان چې په محتاط ډول استدلال کوي چې موږ باید له نوي وضعیت سره سمون پیدا کړو په ډېرې دودي. بل لور ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولز چې هیواد یې د اوکراین سخت ملاتړی دی د اروپایي ټولنې په نه بدلېدونکي دریځ ټینګار وکړ. هغه وویل روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی او دغې جګړې ته په وحشت دوام ورکوي. ښاغلی شولتز زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې او اروپایانو په توګه باید هغه څه وکړو چې د امنیت لپاره ضروري دي. د بوداپست سرمشریزي ته له رسېدو سره سم د اروپایي ټولنې مشر چارلس میشل هم له اوکراین څخه پر ملاتړ ټینګار وکړ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی چې د دې سرمشریزي په لومړۍ ورځ حاضر وو د اروپایي ټولنې له مشرانو وغوښتل چې له اوکراین سره د وسلو مرسته وکړي چې د خپلې خاورې او فضا دفاع وکړي. زیلنسکی زیاته کړه پوتین ته د تسلیمي او هغه ته د ځینو امتیازاتو د ورکولو په اړه ډېرې خبرې شوې دي چې د اوکراین ته د منلو نه دي او د ټولې اروپا د انتحار په معنا دي.
په داسې حال کې چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ انتخابات ګټلې دي، داسې ښکاري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي خپل دا احساسات پټ کړي چې له متحدو ایالاتونو سره د اړیکو تودول غواړي، او یا دا چې غواړي خپل دریځ لږ نرم کړي او د اوکراین د جګړې په څیر د دواړو هیوادونو ترمنځ په لانجمنو مسایلو کې امریکا ته امتیاز ورکړي. د امریکا د ولسمشرې له انتخاباتو وروسته د امریکا او روسیې اړیکو ته په دې راپور کې چې د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې چمتو کړی کتنه شوې ده.
ورسله دې چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پخواني ولسمشر جمهوری پال ډونالډ ټرمپ بریا روښانه شو، نو ښاغلی ټرمپ ته د نړۍ د دولتونو د مشرانو لخوا د مبارکۍ د پیغامونو استول پیل شول. خو په لومړیو پیغامونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام نو، او حتی د منتخب ولسمشر ویاند وویل چې ښایي پوتین هیڅکله ټرمپ ته مبارکي ورنه کړي. په دې ورځ د کرملن پر رسمي وپانه چې عموما دا ډول پیغامونه خبروي په ارکټیک سیمه کې د یوې اټومي بټۍ د پرانیستو په مراسمو کې د ښاغلي پوتین د آنلاین ګډون خبر پروتو چې دا په شمالي قطب کې د روسیې د سیمبولیکې ونډې یوه یادونه هم و، ځکه په ارکټیک کې متحد ایالات او روسیا له یو بل سره د طبیعي زیرمو پر سر په رقابت کې دي. د دې مطلب پیغام دومره واضح و چې که د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف دا خبره چې د روسیې لپاره په شمالي قطب کې د کنګل ماتونکې کښتۍ ماموریت د امریکا تر انتخاباتو ډیر مهم دی نه وای کړي، بیا به هم ټول پوهېدلی وای. دا د پوتین، کرملن او د روسیې د دولتي رسنیو لخوا یو عمدي هڅه وه څو وښیي چې د روسیې او حکومت لپاره د متحدو ایالاتو انتخابات مهم نه دي. د امریکا انتخابات د نومبر په 15 وشول او پوتین دوه ورځې په دې اړه څه ونه ویل، خو د نومبر د 8 په مخوستن هغه د سوچي په تفریحي ښار کې په یو ناسته کې د خبرو پر مهال ترامپ ته غیر رسمي مبارکي وویله. پوتین ترامپ وستایه او ویل چې هغه په جولای میاشت کې کله چې د وژنې هڅه یې وشوله ډېره زړورتیا وښوده او زیاته یې کړه هغه څه چې د مسکو سره د اړیکو د ښېګڼې او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو هیله وبلله لګ تر لګه په پاملرنه ارزي. د سیخکاری چې د پوتین د څرګندونی د هغو څارونکو له باور سره سمون لري چې وایي د امریکا د انتخاباتو په اړه د روسیې بې تفاوتي حقیقي نه ده. په غالب ګمان کرملن هیله درلوده چې ترامپ انتخابات وګټي او تر ډیره په دې خاطر چې په دې صورت کې به د روسیې پر وړاندې له اوکراین څخه پر اتلونکي کې د امریکا د ملاتړ په برخه کې شکونه پیدا شي، یا ښایي کرملن غوښتل چې د ولسمشر مرستیاله کمالا هاریس په لږ توپیر وګټي، ځکه په هغه صورت کې د ترامپ پلویانو احتمالاً اعتراض کوو او په امریکا کې ګډوډي راتله. د روسیې د چارو شنونکي مارک ګالیوتی په یو مطلب کې چې د برتانیا آی نیوز ویب پاڼې د نومبر په شپږم خبر کړ لیکلی، د روسانو تصور دا و چې که انتخابات ترامپ وګټي نو له اوکراین څخه د امریکا پراخ ملاتړ خوڅه، حتی ساده ملاتړ به هم له خطر سره مخامخ شي، اروپا به ورختاوي او د ناټو یووالی به له منځه ولاړ شي. ترامپ په دې اړه چې د اوکراین د سولې د خبرو پر میز به یې دریځ څه وي ډېر څه نه دي ویلي، بلخوا داسې ښکاري چې پوتین تر دې دمه د سولې لپاره کومه انګیزه نه لري او د روسیې له شرایطو پرته کومې بلې طرحې ته د چمتووالي په اړه یې هم څه نه دي ویلي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د طالبانو حکومت په تیر شاوخوا یو اونۍ کې نږدې څلوېښت تنه په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د خبر پاڼو له مخې د ازادي راډیو موندنې ښیي چې په دغو کسانو کې لس هغه مېرمنې دي او دوی ته د اکتوبر د میاشتې له 1 تر دې دمه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې سزاوې ورکړل شوې دي.
په محضر کې د طالبانو لوري د سړو او ښځو په درو وهل چې د طالبانو حکومت تعزیري مجازات بولي خلک اندېښمن کړي دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د خبر پاڼو لمخې د ازادي رادیو مونتنی خي چې د طالبانو حکومت په تیرې شاوخوا یې ونی کې د لسو میرمنو په ګډون ناته دیرشتنه په محضر کې په درو وهلې دي. دغه سزاوی د روان کال د اکتوبر د میاشتې له 1 تر دې دمه د کابل، ننګرهار، پروان، تخار، جوزجان، میدان وردګ، پکتیکا او غزنی په ولایتونو کې په یادو کسانو پلی شوې دي. مجازات شوي کسان د طالبانو حکومت په خبره د بد اخلاقۍ، غلا او شوکو، نامشروع اړیکو او زنا، له کوره د تیښتې، لیواتت او د الکولي مشروباتو د پلورلو په تور په درو وهل شوي او په عام محضر کې په بند هم محکوم شوي دي. حقوق پوهان او عام خلک د دا ډول سزاګانو له زیاتوالي اندېښنه ښیي او وایي چې دغه سزاوې له شفافیت او اطلاعاتو پرته د اصولي قوانینو خلاف پلي کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې اچي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
من هیڅ دغه ټولنې د افغانستان د ټولنې وګړي په توګه باندې د ځوان په توګه باندې د ډیر زیات ویرې باندې خنې تشویش سره مخ یو. کدا ډول حالات دوام وکړي نو لري نه د چې زیاتره خلک زو خصوصا ځوانان به په څنګه چې د مخ کې په سیر باندې په غلار باندې د هیواد ترقی پرې دي چې هیواد رکول ته هړکی کې دا ډیر زیات اندې خنې وړ او د تشویش وړ مسایل دي. مخ په لا یو ډول ویرې کې یو ډول سکنجه غوند حالاتو کې ژوند کوو او دا بخی استوجین لري او نجبرانی دن کې.
حقوق پو اختر راسخ د طالبانو د حکومت دا ډول کړنی په افغانستان کې د بشري حقوقو نقص بولی. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
طالبان هم چرن چې کله د دولت په غدې باندې قدرت ته ورسېدل انساني حقوقو ته درناوی نه کوي، د خوځو حقوقو ته درناوی نه کوي، سنگسار، وژنه، زندان او فشارونه ورستر بلې زیاتوي چې د دغه کړونو سبب به د افغانستان د تباهي او بدبختی او نوې جګړو ته په ورتک سره به نور افغانان به مشکلات او بحرانونو سره لاس او ګریوان شي. زویل سم په افغانستان کې انساني حقوق تر خپلند شوې دي.
طالبانو په داسې حال کې په افغانستان کې بدني سزاوي زیاتې کړې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل روسي راپور کې چې د تیرې پنځشنبه پورې سپور شو ویلي چې طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر پایا پر 15 نارینه 15 ښځو او یوې نجلۍ یو سولېولس بدني مجازات پیښې تطبیق کړې دي. که څه هم بیلابیلو نړیوالو او د بشري حقوقو سازمانونو په کراتو له طالبانو غوښتي چې بدني سزاوي دی ودروي ځکه چې په باور یې دا ډول سزاوي د بشري حقوقو سره په ټکر کې دي، خو طالبانو بیا په بیلابیلو ولایتونو کې د دا ډول سزاو په لیکولو ته دوام ورکړی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
په کونړ کې د کورنۍ تولیدات او محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شوې. په دې نندارتون کې په کونړ کې له لرګیو جوړ زینتي لوښي، جامې، قیمتي کاڼي، د څارویو محصولات او د هېواد نورو برخو تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې جوړ شوی درې ورځنی نندارتون ته بیلابیلو سوداګرو د فابریکو سختنانو، خیاطانو او نورو کسانو په خپلو لاسونو جوړ کړي لرګین زینتي شیان او محصولات راوړي دي. دوی خوختي چې تولیداتو ته په لومړي ځل نندارتون جوړيږي. محب الله او اسرار الحق سادات ازادي رادیو ته وویل که څه هم چې کونړی او نور سنتکاران په جوړ شوی دغه نندارتون خوشاله دي، خو غوښتنه یې ده چې د دوی مصنوعاتو، تولیداتو او محصولاتو ته دي په کور دننه او بهر بازار موندنه وشي، څو په هیواد کې بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه چمتو شي، وسنۍ اقتصادي ستونزې هوارې شي او افغانستان د پرمختللو هیوادونو په کتار کې ودرېږي. په کونړ کې د سرپرست حکومت د صنعت او سوداګرۍ چارو رئیس محمد طیب یوسف وایي مشرانو هڅې پیل کړې چې افغاني تولیداتو او محصولاتو ته ښه مارکیټ او د انتقال لپاره بدیل لارې پیدا کړي او افغانستان له وارداتي څخه په یو صادرونکو هیواد بدل کړي. په وینا یې د دغه ډول نندارتونونو جوړولو څخه هدف هم خلکو ته د افغاني توکو ورپیژندنه ده.
دا نندارتون چې هم د دغه لپاره دی چې زمونږ داخلي تولیدات چې دی دا د سره خلک آشنا شي او زمونږ صنعتکاران او دغه شان سرمایه گزاران هم دې ته تشویق شي چې د خپل دلته صنعت ته ترقی ورکړي. په ځای دې باندې چې د نورو ځایونو د واردات کوي دا په ځای باندې د خپل دلته تولیداتو کې.
په کونړ کې په داسې حال کې د افغاني تولیداتو او محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون جوړیږي او چارواکي خلکو سره د غوټو کوته د بدلو لارو بازار موندنې جمنې کوي چې هر کال د افغاني میوه او تازه ترکاریو رسیدو پر مهال پاکستان خپل لارې بندوي چې لامل یې افغاني بڼوال، بزګران او سوداګر زیات توانونه غالي او له بل پلوه اوس هم ګڼ افغان سوداګر د وطني تولیداتو په ځای له بهر مالونه واردوي او په افغانستان کې پلوري چې دې کار هم د کورنۍ توکو بازار کمزورې کړي دي.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامه د زديري ټولو ورېدونکو ته څه فکر کوم چې د ډونالد ټرمپ بری په افغانستان یو څه نسبي تاثیر ولري، ولې دا چې په لویه کې په پالیسۍ کې کوم تغییر راشي هغه د دواړو نمایندانو په بریا کې زه نه وینم. زه فکر کوم چې امریکا خپلې پالیسۍ لري او پالیسۍ جوړونکي د افغانستان په قبال کې به خپل تیر پالیسۍ چې له مخکې جوړ شوی هغه ته دوام ورکړي. یو څه تاثیر به ولري، ولې دا چې موږ د ډېر لوی او غټ تغییر شاهدان یا د ټرمپ یا د هیرس په دوره کې اوسو. زه فکر نه کوم چې داسې کوم څه دې واقع شي یا کوم لوی تغییر راشي. نسبی کېدای شي ځینې بدلونه راشي ولي پولیو کې فکر نه کوم کو داسې کوم سره رامنځته شي چې افغانان یې غواړي یا ورته په تمه دي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. زه عبدالولید هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پریږدم. ترامپ کومه ټاکنه چې د غزموږ لپاره او د افغانستان لپاره هیڅ اغیزه نشي کولی. که څوک وایي چې دا پر افغانستان باندې اغیزه کوي یا افغانستان ته تاوان رسوای شي، نو هغه هیڅ تاوان افغانستان او د طالبانو حکومت ته تاوان نشي رسولی.
ستاسو پیغام